کارشان میاد.
یک جهان تشکر سلامت.
اکنون با صفی الله استانک زای باشید.
بله مننه کوم وقت به افغانستان که در سهار 8 بجه شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. باجو پرون کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غنی او بیا یې له عبدالله عبدالله سره وکتل. د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون په هیوستن کې ترسره شول. جورج فلوید شپږ څلوېښت کلن تور پوستی امریکایي و چې د مې په 15مه د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو او په امریکا کې د ګڼو پراخو لاریونونو د راوتلو سبب شو. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی دی او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ ولایتي ادارو ته همدا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي ترڅو هغه وسایل چې د قانون پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانون پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږۍ ټیم ټاکل کیږي ترڅو د بررسي کې.
د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر چاودنې وروسته په کان کې تر شپاړسو زیات کسان ګیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د ګیرپاتې شوو کسانو شمیر تر لسو زیاتو باله، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپل سري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپل سرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین چاودنه کې وژل شو. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون ماسپښین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شو. ښاغلی عادل وویل په دې پیښه کې د ولسي پاڅونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند اتولاه خوګیاڼۍ
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږ کال په 1500 ټنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نورو نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې دې کښت مخنیوی کېږي.
د دې ترڅنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتاره ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړی و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتاره ځمکه د هندوانو د 100000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
خو به دغه سپړلې د بهرنیو لرغونپوهانو له لوري کېدلې، خو له ښه مرغه اوس په افغانستان کې ټولې سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی افغاني لرغونپوهانو لخوا ترسره کیږي.
د پروان د توپ درې ستوپ د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده. د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغوني آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایراني چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورانو. چارواکي وایي دغه ایراني وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیماني د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA او موساد ته د ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. خغلی اسماعیلی وویل د ایران ستری محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیماني وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترنګلي کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې 106 بیا سورلۍ وژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول یې د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو ده. کرونا ویروس د نړۍ په سطح د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان اخته او مړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل وضعیت داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. د دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,449 ته رسېږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمیر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته یې له ولسمشر اشرف غنی او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله ویلي د پاکستان له لوی درستیز څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشی کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما می 3000 پوره کردیم و تعهد داریم که دیگه زندانیا را هم رها بکنیم و پیش بریم و حداقل از طرف صلح نزدیک شد.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجود دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجي سید احمد:
کونړ ولایت کې په 95% کرونا وایرس شته دی. په کورونو کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون ترسره شول. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوه چې د پاکستان دی هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، پرون له عبدالله عبدالله او ترغه مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبري وکړي. بلخوا که څام طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خند د ټولو 15,000 طالب بندیانو خوشی کیدل غنی، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرونی خبري رغون کوي. شغلی عبدالله پرون وخت په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروري اقدامات کوي. د مصالحي علي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوا چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډېر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحي علي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمیع یوسفزی په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډېره زمینه برابره سوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوي دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه همداسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودي پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه د دوی ټول 15,000 بندیان خوشی کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشی کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشی کېدل به دوام مومي.
دید بازدید به شکل رسمی و غیر رسمی
په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روان دي چې د طالبانو له خوا هم خپل اسیران له خوشی کړو. هڅه کوي چې له دوړو لوريو دا کوششونه وسی په دې برخه کې دوړو لوري هڅه وکړي له ځانه تغیر وشي او مخته ولاړ شي. د بین الافغاني خبرو د پایل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبري کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په باره کې خبري وکړي. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته همځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ یو شمیر اوسیدونکو او ډاکټرانو وای هر ورځ په جمعتون او ټولنیزو رسنیو کې د ورپی کې ناروغي له عمله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو څلور ورځو د دغه اعلانونه ډیر زیات شوی او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کوویډ 19 یا د کرونا وایروس له عمله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي. او صحی لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویښته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
ټولنیزو رسنیو او د جمعاتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی، خو بیا هم خلک له یاد وایرس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاری چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بی احتیاطی ده چې دا ډیر په دې مرض باندې اخته شو او ډیر خلک په دې مرض باندې دا خورېدل. یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل له لاسه ملاویږي، غاړه ورکوي. باید دې نه هر سړی خودداری وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحی لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې. اول دوی د خپل مړی ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي. بیا په ډېره قتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز دا د کرونا د مړی په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جماعتونو کې هلته جمع کېږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو نو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړي. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوی نو خلکو ته پکار دی چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له غنی غونی جوړولو ډډه وکړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغي وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دا تجمعات جماعت کې جوړي او یا په مقبره کې جوړي یا بل ځای کې پدې کې دا ډول خبره شته. هم شخص ته ضرر شته کېدې چې د مصاب نه یلته مصاب شي، هم نور د ضرر شته کېدې چې د مصاب دین نور متضرر شي، چې نه سره خپل متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولسته په کار داده چې د صحیح کارکونانو لارښوونه په کلکه باندې تعقیب کی ترسو خپل هم متضرر شي او نور هم متضرر کی.
هغه وای نور ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی وای چې دوی روغان دي، څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي. په دې کار به د ټولنې ډېر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډېر لوړ دی، خو دوی سره چې کومې رسمي شمیرې دي په هغه کې د 263 تنو نتیجې مثبتې دي. 8 کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د یوتا د پخواني ښاروال تورن برین ټیلر وژنه پلان شوې وه. برین ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. دا چې د ملټری ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکا یو بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي د برین ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای خو کزینی فرصتونه نه وای ځای شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پیژندلو کې ناکامه شوي وو چې په برین ټیلر باندې برید کړی و. دا کمانډو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برین ټیلر لخوا روزل کېده، خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړې چې څه باندې څلور لسیزې یې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتی اعلانونه ویلي. د محمد آغا زکی نومیږي. نیویارک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اورېده، د سهار په اوو بجو او د مازیګر په پنځه باندې څلورو بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتی اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې ته استول. دوه شپېته کلن محمد آغا زکی نیویارک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړي دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د اتو بجو تر خبرونو پورې نیویارک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتی اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړې چې څنګه خلکو د خپلو نږدې او آن لرو دوستانو لسګونه نومونه په یو اعلان کې ځایول، او که د چا نوم له لسته پاتې کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویارک ټایمز په خبره لږ څه اسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي، ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار اسانه کړی دی. په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم تر سره شول چې د پولیسو په توقيف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غک پورته کولو سبب شو. دغه مراسم د تکساس ایالت په هیوسټن کې په داسې حال کې جوړ شوی و چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه شپږ څلوېښت کلن تور پوستی څه باندې دوې اونۍ مخکې د یو سپین پوستي پولیس په توقيف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خاورو ته د جورج فلوید د سپرلو مراسمو ته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتي ویډیوي پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالډ ټرمپ وړاندې د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د مې میاشتې پر 25مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسال کې چې یوه سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیسټمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو دا لیکلي شعارونه له ځانونو سره لیږدول. د پولیسو زور زیاتی بند کړئ، د نژادي تبعیض مخه ونیسئ. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول د 2 دقیقو او 24 ثانیو لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که سام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې سا نسی اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لرې نه کړ. د دې صحنې ویډیویي تصاویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګیدلی، او هغه درې نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکارۍ تورن سوي دي. په واشنگټن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو څو لسیزو کې یې ساری نو لیدل سوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو غزنی ته په غزنی کې یو شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنې د کولالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی. وایي دلته پخوا کولالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې د
چینایي او پاکستانی پلاستیکی او سپنیزو لوخو استعمال کاروبار ور خراب کړي. دوی له دولت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي تر اوسه ورسره دغه کلالانو د خپل ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور را لېږلی دی.
جګړو نامنوی او له بهر څخه راواردېدونکو پلاستیکي او وسپنیزو لوښو په غزنی کې د کلالۍ صنعت له رکود سره مخ کړای دی.
اخزری منګای مونګوټای خوري اخده دا منګای مونګوټای
عبدالولی او له کلالانو څخه دی چې د غزنی شهر د دوهمې ناحیې په کلالۍ سبسیمه کې خټینه وطني لوښ پلوري. دی وایي دلته پخوا به کلالۍ لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کلالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټې خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کیږي. کاروبار هم کم سوی، هغه کسان چې دغه کاروبار به یې زیات کاوه هغه سپینجرې سوي مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزل یې، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده کړې. عبدالباری هم کلال دی، دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربیره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه سند له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته وسي.
ولا اوس خرڅېدنې کم سوی، په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه ولو چې خلکو ته باید توجه ورکړي، د صنایع دستي روشت وکړي، د دې مملکت یو طبقه خلک په دې باندې یو لکمه ډوډۍ روزي پیدا کوي کنه.
او یا کلن عبدالجبار له دې دکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښي اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي، خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې ښه دی، دا د پلار نیکه لوښي دي. تاسو به لیدلي وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبو څښي، هغه شی پاکې او سړې اوبه وي، شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوي وي، نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو. خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کلالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کلالان ورسره اړیکه ونیسي، دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بل لور ته بیا کلالان د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او وسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د تیف له نظره نسبت پرزی لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پرزی لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه بیا بیرته پاک نه سي، تعقیب نه سي، زیاپونی نه سي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومتری کې د کلالانو کلی چې اوسېدونکي له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس پکې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ سوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
بریالی سمدی د ازادي راډیو میلمه دی. بریالی سمدی سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه پروگرام نن پاو باندې لس بجې مه هیروئ.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com او
باندې واوري هر ورځ د سهار لو د ماخام تر وو البته په ژوندۍ توګه همدارنګه کولای شي د ازادي راډیو د اپلیکیشن لري چې په انډراید او هم آیفون کې تاسو کولای شئ ډاونلوډ کړئ په ډیره صفاتو کې د ازادي راډیو واوري. وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې کېږي. تاسو د ازادي راډیو لري مهمو لنډو خبرونو اوریدلو ته رابولم. د مهمو خبرونو لنډیز د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په یو کان کې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د درې سوف د ډبرو سکرو په کان کې چاودنه شوې چې له امله په کان کې تر 1400 زیات کسان ګیر پاتې شوي دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علی یار پرون د سړک غاړې ماین چاودنه کې او وژل شو. د مزار شریف ته روانو چې موټرې د سړک غاړې په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکي وایي د ښاغلي علی یار تر څنګ د ولسی پاتونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږکال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپې په شاوخوا کې د لرغونو آثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوې روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. تاسو د ازادي راډیو لاري مهم لاند خبرونه واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لمړی پکتیکا ته ورزو، هلته یو راپور لرو، بیا به د کووید 19 یا کرونا ویروس په اړه باندې راپور وي، او تر هغه وروسته هم ازادي اوریدونکي خبرونه. لمړی پکتیکا. پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین وایي تر اوسه د کمپاین پر مهال د دوی لخوا ترسره شوي لګښتونه د دې ټیم لخوا نه دي ورکړل شوي. دوی وایي په شویو ژمنو هم عمل نه دی شوی تر اوسه پورې. د دولت ساس د ټیم د دارالانشا مسؤلین هلته په پکتیکا کې وایي د ناامنۍ او ګڼو نورو ستونزو سره سره د دې ټیم د بریا لپاره کلونه کار وکړ، خو له بریا وروسته هیر شوي او د دوی حقوق نورو ټیمونو او له بهره راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي. دولت ساس ټیم د اوسنی ولسمشر اشرف غنی او د هغه د انتخاباتي ملګرو ټیم وو. احسان آریان له پکتیکا نه دا راپور را لیږلی.
په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤلین او غړو په یو خبري کانفرنس کې د دې ټیم په مسؤلینو نیوکه وکړه چې تر اوسه د کمپاین پر مهال ترسره کړي لګښتونه دوی ته نه دي ورکړي. په پکتیکا کې د دولت ساس ټیم د دارالانشا مسؤل محمد رحمان کټوازی وایي
دې برخه کې قرباني ورکړي، دې برخه کې مصرفونه کړي، دې برخه کې لګښتونه کړي، خپل شخصي له جیبه یې مصرفونه کړي دي او دوی ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. چې زموږ ځوانان په دندو باندې ګمارل شي، موږ به په مطبوعاتي کمپاینونو په فیسبوکونو او سختو لارېونو لاس پورې کړو او خپل حق به د دې لارې وګورو.
د ټیم یو بل غړی اسماعیل نصرت وایي چې د کمپاین پر مهال یې د امنیتي او یو شمېر نورو ستونزو سره سره د ټیم د بریا لپاره ډیر کار وکړ، خو له بریا وروسته دوی هیر شوي. لوړ مقفونه او امتیازات نورو ټیمونو او له بهر څخه راتلونکو کسانو ته ورکول کیږي.
یو پاتې ټیکټ یا ناکام ټیکټ راځي، خو دولت دې بریا لري ټیکټ سره نیمه په نیمه باندې سوال لري ورته سوال کول کیږي. نو موږ پکتیکاوال هم د چا نه کم نه یو، رانشتي یو قدرونه لرو. د سیمه نه کوم چې واول لګا د پاتې ټیکټونه سي واړي یو کسان ته چوکي ورکی سينه کوتور پیزي نه پاره پرهنګ پیزي او غیر برابر دي.
د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت ساس ټیم د دارالانشا مومیریس نجیب الله آزاد د دغو کسانو غوښتنې پر ځای وبللې وای. نه یوازې د دوی مصارف نه دي ورکړل شوي، بلکې د دې ټیم د یو شمېر غړو په وړاندې د کمپاین د مسؤلینو دروازې هم تړل شوي دي. د وویل
دغه ادعا هم دا شکایتونه د نورو ولایتونو هم راغلي دي، نو توقع هم دا ده چې د دې ټول مالي مصارف تصفیه شوي وای، او د دې څخه کومې ژمنې شوي دي دا ټول کادرونه و د دې په ګمارونه کې دا ترسره شوي وای چې له بده مرغه نه دي شوي.
هڅه مو وکړه چې د دوی د دغو ادعاو د سپینولو لپاره د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د دولت ساس ټیم له مشر محمد عمر داوودزی سره هم تماس ونیسو، خو بریالي نه شو. پکتیکا په سویل ختیځون کې پروت هغه ولایت چې د بیا رغونې په برخه کې ډېر وروسته پاتې دی، او د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د امنیت، پوهنې او روغتیا ترڅنګ په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په نړۍ کې د کرونا ویروس تر پورته کېدو شپږ میاشتې وشوې. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره شول چې ناسم بلل کیږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزه بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پیښ کړی. ازادي راډیو د همدې څېړنو پر بنسټ یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یو ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډیر ناسم معلومات خپره شوي دي. دغه ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسم معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسم معلوماتو لږ تر لږه درې کټګوري پیژندلې دي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپل د ویروس خاصیت، او هم هغه فرضیه چې ګواکې دا ویروس په شای د بیولوژیکي وسیلې په توګه کارول شوی وي. د کارنیګی میلن پانتون د کمپیوټر ساينس څنګه د سافټویر د تحقیقاتو یو پروفیسوره کاتلین کرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی او وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي، او تر ډیره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. د څېړنې ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډیره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره شول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي، او نه هم اوژه او یا په سوب کې د مرچکو ورزیاتول د دې ویروس د لمنځه وړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو مخه نیسي نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبرېږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویب سایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په آنلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیې او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي، او یا دا چې اوژه په دې برخه کې مرسته کولی سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم شته، لکه دا چې سګریټ څکول د کووید 19 خطر ډېرولی سي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري، او په دې خبرونه کې به د بیلابیلو ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به ډیر دي، نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبر کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خبر شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دی، او په هغه کې افغانان سوځېدلې یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپله د افغانستان حکومت هم خبرګون شوتلې دی، او اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د خبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګیر اخلم، او بیا به راسو نورو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زه د دلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو ورونو باندې رس کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کېږي یا اوبو تولیږي. ولې ورونه دغسې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناست دي؟ زما پیغام دغه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
بلې محمد نعیم خپلواک یم د هرات ولایت د په تماس کې یم. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پېښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد ته دې نه ځي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
سلامونه ونې کېدې د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد جان ایران ایران پیغام پریجم ما دا افغانستان دا سفارت او دا اشرف غنی څخه دا ویلره چې موږ دا افغانانو پښتنه ولي نه کیږو.
آزادی او اوریدونکي پروگرام اوري.
زه ملا صاحب عبدالله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خو لا په هر صورت مشکل کور دی لیکن پر بولندک باندې په کوچاژې ته ور باندې اوړي پاکستان ته خپل دا مې وجاړه. زه د بل پر در ولاړه. نو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا. یو من غنم په درې سوه کالدارې دي. نو دا مسکینان یې د کومه ځایه کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پرېږدي راګیر یې کې تر څو خپل په کور کې ارزانې جوړه کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشاله د هلمند ولایت د بودان کې درسره نیولې ده. دلته دا غنم که ګوره دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. دا غنم ورځ په ورځ پورته کېږي مخ په وړاندې روان دي چې دا غنم دوی پرېږدي نور ځایو ته ځي. اوله دې دا خپل د هلمند خلک پراکړي بیا دې ولاړ شي نور ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي وتږي ناست دي. من په درې سوه کالدار دي. خلک یې ګرده دا رقم دي چې دا ملنګان دي. دا اوس دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه. دغه زموږ غنم چې په هلمند د وطنو کې سیمې دي دا تجاران تم د لاسه ټیلران ته رسوي پاکستان ته اړي. هلته په پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي. دې حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس راچي. بالا چې د سړي سر د چا سفر ورڅخي هغه د سړي د سره سره پورس باندې خاص نه څه دا څنګه دی پورته باچي. دا څنګه دی پورته باچي خدای پر موږ باندې راوستل. د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي. د وروه یوه ګولۍ نو څه په څلور زره کلدارې باندې رانی څه د خدای کار دی. او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته. هغه دا خوا پر موږ باندې بیا په بچند بیا باندې خاصي ډېر لږې کفایت حکومت چې دا اوس د افغانستان خصې سوڅۍ د ولاکه پر راغلي. هر پولیس چې پیسې ورکړي د پولیسو کارګر د پیسو سره دي. نور قانون نانونه شی نه مراتي چې د سړي سر دي په لاس کښې پیسې ورکړي. بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دي. دا مې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګوي. د خپل د وطن خوارو غریبو خلکو وګوري. داسې جنت د خدای او د قرآن وړو ته دي وګوري. نور مې وخت نه نیسمه. وسلام.
چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه نور هغه خبره کوم. د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې عمو امان غلا چې دي. خلک په چړو کېږي. څوک نه پوښتنه کوي نه دولت پوښتنه کوي نه دغه پوښتنه کوي. وروره دلته چې راشه چې وګورې وا پوسته پر اسمان ده بل پر چاران ده. موږ دا غواړو چې وروره دغه منطقه امنیت خوندي شي. چې دا منطقه امنیت سم شي. دښ نه چې دا اوس چې دا نیم ساعت نه کېږي چې مسلمان یې سیم کې پر عام سړک په سره غرمه باندې راولاړ شو په چړو ولي. د مسلمین زما دغه اوري زما دغه پیغام دي. تر مسلمین
پری ورزی وسلام په احترام
رانې دغه دی چې دغه خلک دغه اعلانونه کوي او ډوډۍ ته ځي کیږي پلان کوي دستانه کوي دا شرط تبلیغاتي په ټول هلمند ولایت کې نه څه ډوډۍ ورکړي نه چا روانه کړو نو موږ کړی دي کراغلي خپل دغه انجنیرانو دغه ملکان سره خوري نو لیکي چا چې چي نه دی ورکړي
دوستانو د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو واوریدل هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره د موضوع شریکو په وار وار مو د هڅه او تلاش کړی دی خو هغه تر اوسه پرې په دې برخه کې مشته جواب نه دی راکړی اله لرم چې په نور خبرونه کې هغه په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسو اندیشنې ځواب کړي ورزو نور پیغامونه ته هم چې تاسو دوستانو مشترسته ولیدي
السلام علیکم دغه مېډلانه د کندهار د ولایت نه تماس ورنیول دي مده ذاتی راځي د کارکونکو سره یې لو فایش دي چې د موږ پیغام د لوري شاروات پر ورسېږي موږ هغه یې چې موږ دلته په کندهار کول ورګ چې مربوطې زموږ دوه مدرې میاشې چې موږ نه ماشونه چارې کړې دي او لږ موږ غمو چوکري اول ته ناری وي خلک دي زموږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او ماشونه پر وخت ورکول کېږي د موږ کلو شي د کلټه ته دی او ته کیږي چې ماشو کول څو دي او زموږ دغه درېمه میاشه باندې چې موږ مت مت ماش شاره کړی دي او موږ زموږ غمو څو خوري د ازادي راډیو څخه ډېر مننه سلام
سلام علیکم زکه څنګه د کندهار مأم بس فرنګ د ستو موږ مشکل لري ا زما یو به ما او تلور کار نه کې څه ما بس کې بنځم ا د ما مش مات نه دا کې کټ نوم لرم دا څنګه نشر کې سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د ابراهیم جاهر منی امریکنې د هلمند ولایت د مشکلګه سره چې کړه ورور ما پیغام دار یو ورو چې داخلك دی په د کورونا وایرس باندې څه خلوي دوی د کرنټین مراد کې کرنټین دي چې ورو داخلك ته کورو کې کورونا دې دی ونی چې ماسک دې کار واخی ته چې د شکر سې کار واخی ته چې یو بل دروغ بوله چې لري وو چې 2 متر فاصله باید ونی شي یو دروازه ته چې ولاسه څو کور هغه دې څو کلاس ته وروړي دا که خلک یو څه خاص په خلې راړول دا کړنه نو هغه زمونه د دې تمرین چې کله ونی ول نو دا یو څه پیغام ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا پیغام ورور د کورنۍ دې ونی شي کورنۍ په خلل راړي کورنۍ سره خبرونه شاورې دې خلک وو
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
بل السلام علیکم وروخه جوړی مری شو نه و سالغه تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم نو ما اباسین د بالا هڅ کې مې ورسواله نه وروره 13 ورځې د ورځې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت کزو او زو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشټینه هغه یو لګر په چې شهیدان سره کومه کیږي مو سره ځانې شوی باید مو سره کومه کوشش موږ کړو او قرضاله ویتمان نه بغاړې کله دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کومه کوکړو سلام
څنګه دې ورور جوړه په خیره خیره خیرتې زدا المن ولایت څخه خبره کوم موږ سره دغه ترانسپورت څخه مخکې په دې پیښه حصلې انا اوس د هرات څخه د ترانسپورټونو د خپل د کندهار څخه په خنچې تللی دي اوس موږ په کندهار کې مخکې په هرات کې مخکې زموږ څخه 3300 چې تاسو به مو درلودله 3300 غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه 3200 د چا څخه 6300 دونر په یخلې اوس دغه مشتنه معلومیږي چې دغه د حکومت یو کار دی او کده شرکتو لازم مستخې دغه معلومات چې مشته تر یو ځای پر د مش خبره ورسې دغه معلومات مشته وسی خو د ترانسپورټونو مخ کې خو ترانسپورټ او کتابچه به موږ ورول خلاص به کړل 3600 3300 افغانۍ به غوښتل او 7200 د چا څخه 2200 وزداشي اخی دغه مشنه باندې میږي چې دا وسوکه اخلي سره کم اخلي په بل شرکتو علامه مشته د پرچې راکې دا غرفې زمشت اخی دا معلومات کوم څه وسی سره السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحدیمه د هلمند ولایت خبر سره تاسو ته ما دا
په هلمند ولایت کې روغتیایي کلینیکونه ټول اقتصاد کړی دي، کاري اقتصاد کړی دي، باندې خلک مشکلات کې دي، د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پوړي چارواکي یې واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکه
افغانانو تل مرونه تا پدرنا ستر کوم
تل خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، زحت رحمت الله صاحب ولایت خبرکم سلام دی رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته دې کې السلام علیکم او بعده نامونه په خبرو کې زمي خلیزات صدر مننه کوم چې صاحب دې سول د افغانستان د سول لپاره دې هڅه کوي ډیر کوشش دا چې صاحب افغانستان کې ټول راځي او لا هغه او صدا فکر کوم چې مثال د داسې مثال چې زیرو ډیر وخت او ډیر عمر شوی د شاید د بدیلې تجربې حاصله شوي او زه خپله تقریبا د درو دېرشو کلو په عمر کې او زما ته چې کومه ده دا نږدې انقلاب څخه له طالبانو له تاریخ څخه بیا تر اوسه پورې ما ته دا تجربه شوې ده او پخواني کوم انقلابونه شول دا زما نه دي په یاد پاکستان د دې مثال زی او بیت په افغانستان تر راځي دا هیڅ امکان نه لري په څل کې پیژنې کې څه دا امکان نه لري پاکستان د افغانستان لپاره تر وخت قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلن وکړي دا هیڅ امکان نه لري. شایي تاسو ډیر وروغلي هم یاست او ډیر باور په هم دی باندې زما خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دا به تر قیامت افغانستان خراب وي. نورو نو وخت نه ضایع کوم. پهیله السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم، احمد شریف خبرې کوم د لوګر ولایت نه. د ازادي راډیو اونکار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د صلح و بارا زما پیغام ازادي راډیو لاره نه خلکو ته ورسوي خواهش کوم. کومه صلح چې روانه ده دې ته موږ شک په سترګو ګورو. تاسو وګورئ د یوې خوا نه دوی بندیان خلاصېږي او د بل خوا جنګ دلته ګرمېږي. نو خواهش کوم چې خلکو ته بازي مه ورکوئ. دولت چارواکو باندې زما غږ ده، د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ. ډېر د چوکیو شو کم مه کوئ. نور وخت مو نه نیسم. د ازادي راډیو نه مننه. خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کړي. ښه وختونه او ښې چارې.
سلام علیکم، زه جمعه د بادغیس ولایت یم. وسلاله په هرات کښې یم، دا دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کښې یم. موږ ته سروې نه ده راغلې، سروې راغلې بعضې مجرې سروې کړي. موږ پاتې یو، نه شورا یو پاتې یو. زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کښې نه نمایندګان لرم او موږ داسې سخت حالاتو سره مخامخ یو چې بېخي د ولوجې سره په بد حالات کښې یو. زه خوراک دغه شی دی چې د یو موټ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو. که زموږ سره لوړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي، موږ به د یو خوا د روس دغه د بېره ده، د یو خوا لږه ده، موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو. وسلام.
موږ د شرک سب زنګي زنګ وو چې موږ دغه د ماجر دغه ریګرېشن د شرک سب زنګي معنی موږ پنځه شپږ زره کور ته پاتې دا اوس تقریبا لس شورای پاتې دي. هر شورا تقریبا دوه سوه کور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سروند کلی نه په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پسته سلامه مې افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز د مورز چې کوموي هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي. خو د بده مرغه د حکومت لوري نه دیقان یا بزګر سره هیڅ قسم مرسته او کومک نه کیږي او نور سره د ضروري ملحقاتو د کومک کیږي. دا اوس زمونږ فصلونه رسیدلي دي، پیازان دي، رومیان دي، او د دې مارکیټونه نشته دی. او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډېر یو اقتصادي گزار دی چې فصلونه ورسیږي او بیا یې مارکیټ نه وي، نو دا لاس خاورې ریښلو، نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي گزار او اقتصادي ډز دی. نو موږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي، دیقان ورونو ته دي، د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو د دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي. سلام بحترام.
السلام علیکم، زه نصرت الله زدران سے د پکتیکا ولایت د نکول سوالی د شکی د کلی د جمیری څخه زستا سره پیغام پرې غدم چې د زدران سکون دی د ډیر زپلی خلق دی دا چې ور په سرلای شي تر ژمی پورې بس په غرو کې لګیاوی ځنګلونه چې شای مخه ته ورسی نه پرېږدي ځنګلونه ټول د بدر کړل. د حکومت څخه مدا هله دا چې د زدرانو سره حکومت کوي او د جنگل سره خیانت نه وکي. دا خو یو کال نه ده چې دی وای نه دوه کال ده، هر کال بس تبرګي ورته شیخ کړي دی یاري دی ټول غرونه عزت بتوا چول. حکومت څخه مدا هله دا چې د زدرانو سره خامخه همکاري وکي چې د شنو غرونه پرېګ دی خولي منځري دی کې بس دی یاتی څو کې هڅه سو یا یو بس. نو دا پیغام خامخا چارواکو سره شریکا. بای بای، زنده باد آزادۍ رادیو.
السلام علیکم، نوم بلی فرزی ده، ما زه ست جوان خبر کوم نو دې څه هغه چې موږ کوم مې راځي چې نو څه دا زه که چې کوم د یو څه دی دا و مو څه په چمات را کوم کیږي نو څه
سلام علیکم، آزادی راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. د کندهار د ولایت څخه خبره کوم چې د رئیس صاحب مور او پلار موږ ورسوي چې ورور دلته په کندهار په ښار کې یا کوم کومکونه چې کېږي یا مرستې چې کېږي یا څه دي د دغه حساب کتاب د دغه خلکو سره وشي چې ورور په اول کې چې د دغه خلکو په کور کې معنی یو موټرسایکل نه و نن هغه دي هغه کسان لس لس دانې هغه مرمزد دی چې هغه زرې موټران دي دا لري او کوټیانې لري په موسسې چور کړې د یو نفر د نو کورو اکوړ دی دلته ورور څوک د چا غم نه خوري نه څوک ورور د چا ناراري مخ په وادي صاحب ته تمه درلودل چې وادي صاحب راشي داسې به د خاینان دا ونیسي دغه حساب صاحب ورسره وي چې لیکن وادي صاحب هم در اوسه پورې اوس کونه چوری دي او د هېڅ په دې باندې سر نه ګرځي او بیا هم هغه خلک نن تر هغه کواچي دي لکه په کواچي وه نو د دغه په باره کښې وروره چې زموږ غږ ورسوي رئیس صاحب جمهور ته چې دا کومې موسسې ورسره روانې دي مرستې را روانې دي کومکونه را روان دي د دغه خلکو په باره کښې د فساد چې ده ویلي وه چې زه دا خلک را کشوم زورواک را کشوم نن هغه خلک د ده وڅنګ ته ناست دي که ثبوت غواړي ثبوت ورکوم چې داسې خلک د ده وڅنګ ته نن ناست دي چې داسې چغې کړې دي چې د کندهار تر ښار د ټولو موسسو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مرنه کوم خدای دی وکړي چې ستاسي شکایتونه او ستاسي ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. دا د موږ خو درته خپره کړه. په نورو خپرونو کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسؤلینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي دې ته. مخکې تر دې چې دا خپرونه پای ته ورسوم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.